امریکا که اتصال پروگرام ته خراب لست. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې د داعش پر مسلې خبرې کوو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وی داعش دله په افغانستان کې نسته او په خبرې د دغه ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته داخليږي. په دې تیر یو نیم کال کې داعش څومره ځواکمن شوی دی. ملما به می پری رڼا واچلی او په بهر کې د افغان خبریالانو پر وضعیت هم خبری او ریپورت لرو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شئ. زه غالیا رڼا نورستانی ما پروګرام په سولنډ خبرونه پیلوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی داعش ډله په افغانستان کې نشته او په خبره د دغه ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته داخليږي. د ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې وژل شوي غړي بهرني وګړي دي. امیر خان متقی همدارنګه د یو امریکایي جنرال هغه سرګندونې رد کړې چې ویلي وو داعش به په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه پر متحده ایالاتو د برید توان پیدا کړي. د متقیده خبرې داسې حال کېږي چې داعش په پرله پسې ډول د هیواد په ځینو مهمو ځایونو کې بریدونه کړي دي. د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده په تازه شفاهي فرمان کې د افغانستان ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې د طالب چارواکو ګمارل شوي زامن له دندو څخه لرې کړي. د طالبانو د مشر په دغه فرمان کې همدارنګه ویل شوي چې د خپل ولي او شخصي اړیکو پر بنسټ د چاته له وظیفې ورکولو څخه په کلکه ډډه وکړي. د طالبانو مشر په دې اړه خپل فرمان کې ویلي دي چې د ټولو اماراتي ادارو مسؤلین چې تر خپل امر لاندې اداراتو کې خپل یو یا څو زامن مقرر کړي دي، د حکم له ابلاغ وروسته منفک دي او د خپلو زامنو پر ځای نور کسان وګماري. تر دا مهاله معلومه نه ده چې کومو طالب چارواکو خپل زامن په وزارتخانو او یا هم خپلواکو ریاستونو کې استخدام کړي دي. د راپورونو په اساس ویل کېږي چې د دولتي ادارو بنسټونو ته د رقابتي ازموینو له لارې د طالبانو لخوا د هغوی اړوند کسان نیول کېږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملن دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خونسلین په سیمه کې د بیا رغونې د شارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. پوتین تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمې کریمیا د الحاق د مهمې کلیزې په مناسبت دغې سیمې ته سفر کړی و. دوه ورځې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې پوتین د اوکراین څخه د جرمونو له امله په جنګي جرمونو تورن کړی و. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو یې توقعات نه دي پوره کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په پریکړلي کې په مشخص ډول نه دي ویل شوي چې د امنیت شورا په افغانستان کې له طالبانو څخه مشخصا کومې هیلې لرلې، خو تل ټینګار کوي طالبان باید د ښځو نجونو په زده کړو، کار او نور مشارکت باندې بندیزونه لري کړي. ټول شموله حکومت جوړ کړي او پرې نګدي چې له افغانستان څخه د نورو هیوادونو په ضد استفاده وشي. د سرګندونې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا یو جګپوړی نظامي وایي چې د داعش خراسان څنګه ښایي په افغانستان کې په نږدې شپږو میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټې په نښه کړي.
د امنیت شورا په خپل پریکړلیک کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې د خپل همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. په پریکړلیک کې راغلي چې امنیت شورا له طالبان نخوا د دوی د توقعاتو پوره کېدو کې د کم پرمختګ په اړه اندېښنه څرګندوي. د ښځو د متوازن بشپړ او با مفهوم مشارکت او د ښځو د ماشومانو اقلیتونو او اسیب پذیر خلکو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته د درناوي په ارزښت ټینګار کوي.
افغانستان فیسز انورمس چیلنجز افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او لبلې خوا د طالبانو لخوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګرۍ تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه وویل د وختونه په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکیچن حالت نور هم خراب کړي.
At a time when the Afghan people are facing
په داسې وخت کې چې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي، شورا یو قوي او متحد ځواب ورکړ چې افغانستان په ځانګړي توګه میرمنې او نجونې به نه هیروي.
خو طالبان وایي د شریعت او افغاني فرهنګ په اساس ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکوي او نه پرېږدي د افغانستان له خاورې څخه نورو ته زیان ورسیږي. په تازه څرګندونه کې د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی علماو پلاوي سره په کابل کې پلیدنه کې ویل چې اسلام پر ښځو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولې او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د روان وضعیت څخه د وطن لپاره د نړیوال ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
We are pleased that
موږ خوښ یو چې تصویب شوی پریکړه لیک د حقیقت پیژني. کوم بد وضعیت سره چې زموږ خلک مخامخ دي، د خکېدو لپاره د ملګرو ملتونو شورا او د نړیوالې ټولنې نوې او مسؤلانه هڅو ته اړتیا ده چې څو زموږ هیواد د ثبات په لور روان شي.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې تازه د امریکا یو جګپوري نظامی ویل چې د داعش خراسان څنګه خای په افغانستان کې په نږدې شپږ میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړې چې د امریکا او یا د امریکا لویدیزو متحدانو ګټي په نخه کړي.
It would be harder for them to do that.
زما د کمانډانانو ارزونه دا ده چې داعش کولای شي بریدونه وکړي. لکه خبرتیا پرته په شپږ میاشتو کې امریکا یا غربي هیوادونو پر ضد زموږ له خاورې بهر د پولي په اوږدو کې عملیات ترسره کړي. دا به د داعش لپاره خورا ستونزمنوي چې زموږ په هیواد کې دا ډول عملیات ترسره کړي.
تر دې مخکې طالبان ویلو چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
موږ په دې مطمئنه یو چې وروسته به یو نیم کال نه وروسته به دا ډله بیرته فعالېږي او د امریکا په منافو باندې په چرچې ته په دنیا کې دوی ته آسانتیا وي دوی به په هغه باندې حمله وکړي.
د داعش ډلې د فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په مزار شریف کې د طالبانو ولی داود مزمل لمنځه یوړ او په دغه ښار کې د ژورنالستانو په یوې غونډې هم برید وکړ. خو تازه طالبانو ویلي چې د شنبې په شپې په مزار شریف کې د داعش ډلې 15 غړي وژل دي.
د همدې موضوع په هکله د خبريال او د سیاسي چارو شنن کې میرویس افغان نظر اخلم. افغان سي پروګرام ته په خیر راغلي دي. مننه کوم. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو یې توقعات نه دي پوره کړي. د ملګرو ملتونو توقعات له طالبانو څخه مشخصا څه دي ستاسو نظر؟
مننه. دا
خوري
ښکارا خبر د بشر د حقوقو تضمین، د بشر د حقوقو پالنه، د بشر د حقوقو تدرناوی، جونو ته د تعلیم ورکړه، یو ټول شمول حکومت جوړیدل، انسان ته د انسان پسترګه قتل پال لوی ټکو کې د ملګرو ملتونو غوښتنې دي. طالبانو ته یا د طالبانو له اوسنی افیلی حکومت خو دا غوښتنې تر اوسه لا پاتې فرق نه پاکستان کې نه دي عملي شوی او نه یې واسطاتي دا غوښتنې دي. بل غوښتنه دا هم ورسره تړل کیږي په افغانستان کې لا قانونیت دی، هلته قانون نسته، هیڅ نو قوانین وجود نه لري. لبد مرده نه هلته مدني قوانین سته، نه هلته د شذو د پاره قوانین سته، نه د مطبوعاتو د پاره سته، او نه اساسي قانون سته. نو چې کله اساسي قانون ماتل وي دی ولا قانونیت فضا به وي. هر قانون چې طالبان جوړ کی او هغه پخپل پاس کی او وروسته به پر هغه باندې داغه پر مادو داغه پر وجینو برخو باندې نړیواله ټولنه یا پخپل افغانان د دوی سره چنی وی ورسره وبژګې نو د ملګرو ملتونو غشتنی انساني دي او ډيري عادي دي. هغه غشتنی چې په نړۍ کې و هر فرد ورکول کیږي یا ورکول شوی دي، چې تر ډیره بریده پوری په اسلام په مقدس دین کې هم ورته غشتنی یا ورته دغستا گنجائش موجود دی چې هغه ورکی ورته.
بله افغان صاحب، اوس د دې اندېښنو سره سره او یا ویم چې پر طالبانو د نیوکو سره سره د داعش مسله هم جدي شوې ده، او تاسو په راپور کې هم ولید او مورید په دې تیر یو نیم کال کې داعش څومره ځواکمن ظاهر شوی د طالبانو په وړاندې تاسو نظره؟
ګور دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په تړاو باندې اندېښنې د امریکا په خپل د روسیې چین د سیمې له هیوادونو ته د پاکستان او ایران سره موجود دي، خو تر ټولو لوی اندېښنه د داعش په تړاو باندې هغه له طالبانو سره موجوده ده. د طالبانو نظام مجبور دی چې د داعش په خلاف به عملیات کوي او د داعش خلاف به ګامونه اخلي. داغه یو علت دا دی چې دوی مخامخ له داعش سره په ټکر کې دي او د دوی لپاره لوی چیلنج داعش دی، او دا کې هم شک نشته چې طالبانو د داعش خلاف زیات عملیات کړي دي او تر بل هر وخت د داعش ترهګر ډله په افغانستان کې ځپل شوی ده. که تاسو لږ چاته ولاړ شئ، د ننګرهار کې داعشان ډیر سخت و ځپل شول، و سم په کابل کې دي هر وخت دا اداوی کوي چې د داعش خلاف عملیات کړي دي، یا په دا ورستیو کې په مزار کې کومه پیښه وشوه چې بیا ورسته کورنۍ وویل چې هغه عام وګړي دي. خو د دې ټولو د طالبانو د ټولو هڅو سره سره لا تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د داعش عملیاتي وړتیا له منځه یوسي. داعش د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې په مختلفو وختونو کې داسې عملیات کړي دي چې هغه غټ عملیاتي لکه د مزار کې چې د داوود زمیل د مرکته لا په تازه کې ومنل او ځینې
نور. نو دا په دې معنی د افغان صاحب چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري، هغه اندېښنې چې نړیوالې وخت په وخت وای او ورباندې خبرې کوي، خو په عین وخت کې بیا طالبان دا ټول ردوي وای چې داعش په افغانستان کې نه او د دې فعالیت په افغانستان کې البته د طالبانو لخوا مهار شوی دی. اوس تاسو د بریدونو یادونه هم وکړه، ان تر دې چې د دې پر چارواکو باندې هم بریدونه کیږي، نو دا په دې معنی دغه دوګونی لهن چې د طالبانو په منځ کې شته، امیر خان متقی وایي چې داعش په افغانستان کې نشته، زبی الله مجاهد چې د دې وایاندې هغه بیا وایي چې د دې په وړاندې د داعش په وړاندې بریدونه شوي دي یا وبخي عملیات شوي، نو دا دې معنی ده چې داعش شته. خو دغه دوګونی چلند دې مسلې سره د نننه د طالبانو په حکومت کې دې ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ دوی ځان غولوي که نړیوال؟
ګوره، طالبان کدا وایي چې داعش نشته نو دا خو دروغ دي. دا خو طالبان په خپل د دې ثبوت ورکوي چې دې ملت ته یا مطبوعاتو ته یا رسنۍ ته رښتیا نه وایي. برای نه بلش په مزار کې جګړه پر څه وله؟ د شپې ما ته پیغام راغله، ما ته لاغه ځای معلومات راغله، فرون زبی الله مجاهد اعلان وکړي چې د دایشانو سره جګړه کړې ده. نو د دې معنی دا ده چې امیر خان متکی صاحب چې دغه رښتیا نه وایي، او بل د دې سره دی کې پر دې سترګې نه چې پټه ده. دایش بریدونه ډیر عام دي او ډیر لوی او ډیر پراخ بریدونه دایش کړي دي په دې ورسته.
څه د دې لامل شوی چې دایش دومره ځواکمن شي؟ عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
ورې د داعش د ځواکمنتیا بیل بیل الهتونه د دې یو خود داعش لپاره زمينه سازي سوي ده. داعش په بیل بیلو سیمو کې په بیل بیلو د وختونو کې راڅرګند سوي دي، تظاهر یې کړی دی، او د طالبانو د میاند څخه خوابدي سوي کسان توندلارې طالبان د هغه یو حصہ کسان په جنو برخو کې د داعش سره یو ځای شوی دي، د پاکستان راغلي ځینی کسان په د داعش سره یو ځای شوی دي، همدارس ځینی هغه کسان چې د طالب لویری د باندې ځان نشي ښکارا کولای، طالب یې وژني د پخوانی عسكر په نوم باندې هغه تللې دي یا شای تللې وي د داعش سره یو ځای شوی وو وسیږي. نو بل دا چې د داعش لپاره زمينه سازي،
یعنی د طالبانو کړنې هم د دې لامل شوی چې د افغانستان په منځ کې داعش سربازګيري وکي. څه فکر کوي افغان صاحب چې اوس د دې ډلې په وړاندې طالبان د مبارزې توان لري یا د محاکمو توان لري؟
د طالبانو پالیسي خو د دې سبب ګرځي چې په افغانستان کې یو بل جګړه پیلي. دا خو موږ بیا ویلي دي طالبان یوې بلې جګړې ته لمن وي. هغه لمن وهل دا دي چې دوی ناقانونه وژنې کوي، دوی بې عدالته وژنې کوي، دوی خلک له کورونو راباسي وژنې، د یوزر او اتسل ویست کسانو نمونه د ټلیفون شمیرې د کور ادرسونه د مارج سرکړي د طالبانو بغیر له عدالت وجلی دي د بنور څومره وی چې تر نور رسنیو تر نور خلکو یا تر ملګرو ملتو پورې رسیدلی دي. یو دا اړخته د موضوع بل اړخ د موضوع دا دی چې ماول چې طالب له داعش سره کلکه مقابله کړې ده، اما داعش یې د عملیاتي وړتیا د داعش دا نه ده ورختمه کړې، او د داعش عملیاتي وړتیا ختمېدل د طالب لپاره اسانه نه دي. کبل ورته طالب دا وایي چې داعش نشته، نو دا خو امکان ځکه نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو کچم په د امریکا په حکومت کې یو کنفیوژن موجود دی، هلته د اندېښنو پر بنیاد باندې دوی دا خبره کوي. دا اوس د دوی د د د د پوز مشر د مرکزی کمانډانی مشر دا جنرال کویلا کوم خبر وکړ، داغه د اندیشنو پر بنیاد کړی دا، او داغوی اندیشنې ځکه مهمې دي چې یو خدای مخامخ اوس او معلوماتو تلاسرسی نه لري، د ډرون په وسیله په نورو وسیلو باندې معلومات راباسي، بل دا معلومات دوی ته د پاکستان پر لاس باندې ورځي چې پاکستان یې فلټر کوي، دوی ته هغه معلومات ورکوي. دا هم یو اندیشنه ده. اما د سیمې ټول هیوادونه په دې عقیده دي چې داعش په افغانستان کې شته، دوی ویره ځینې لري، دوی اندېښنې ځینې لري، او دا اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
بله، افغان صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو ټکو راته ووایاست، په افغانستان کې د تروریستي ډلو د جګړې بایلونکي به څوک وي؟
په افغانستان کې جګړه یو ځای ګټون کوي نه لري، که څوک دا وایي چې جګړه به ګټه کوي، جګړه ګټون کوي نه لري، اولس یې بایلونکی دی. اما جګړې د جګړو مخنیوی چې دی هغه پالیسي کوي، د جګړو مخنیوي چې دی هغه په دې باندې نه کیږي چې څوک راولاړ چې په زور جګړه نه مهار کیږي. که په زور جګړه مهار کېدلی په تیر جمهوري حکومت کې به مهار شوی وای، خو په زور نه مهار کېدله. کچیری طالبان و خپل خلکو ته پر انساني او بشري حقوقو ولاړی انساني اسلامي افغاني پالیسي جوړینه کې او خپل ولست د ولس په سترګو ونه ګوري، په دې کې هیڅ شک شوب نهسته د داعش سره به عمل نور تر هغه ډلې راپورته کیږي، افغانان به خپل راپورته کیږي د طالب په خلاف، او دې کې هم هیڅ شک شوب نهسته چې تر دې ربریده به په طالب کې د نن هغه کړی چې هغه لدې تودلارې ټوب نه پتنګ راغلی دی، او هغه په دې په ییږي چې دا توندلارې توب یا د دوی دغه وسته نه حالت دوی روان کړی دی. دا د هیواد وی بلې جګړې ته بیا د عامه دوی په وړاندې لري، یعنی مطلب دا دی چې د جګړې مخنیوي آسان نه دی تر هغه وخت پورې چې څو پر طالب یا طالب مشران په خپل پالیسیو کې تغیر او بدلون راوړي.
ډیر مننه کوم خبري اله او د سیاسي چارو شنل کې میرویس افغان صاحب چې پروګرام ته راغلي. کور مو ودان. او ساس خمنه نکم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره یست. د کپ مشتمه د افغان خبريالانو ملي ورس په داسې حال کې منزل کیږي چې افغان خبريالان او تر رسنیو کارکونکي په هیواد کې دننه او بهر لګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان خبريالان او تر رسنیو کارکونکي د کډوالۍ ژوند کوي چې لګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د امریکا غا خبريالانو مسکا صافې د دوه خبريالانو سره غږیدلې چې ستاسو پام
شپږویش کلن یونس قاری زاده چې د افغانستان د سمنګان ولایت اوسیدونکی دی، په جمهوری نظام کې د سمنګان ولایت په یو خصوصي ټلویزیون کې د معلول توانا په نوم یو خبرونه درلوده. د غزوان چې په خپل هم په پخو معلول دی، د معلولینو د حقونو او اړتیاو لپاره کار کوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دنده له لاسه ورکړه او کډوالۍ ته اړ شو.
ما کارمند رسانه بودم، در دو رسانه ولایت سمنگان کار میکردم. ما یک برنامه داشتم به نام معلول توانا. با آمدن طالبا متاسفانه که ما جاسوس امریکا معرفی شدم. ما چی کار کردیم؟ فقط مدافع حقوق بشر بودیم، فعال مدنی در قسمت هایی که مثلا جایی که مشکلات بود و مبارزه با عمو فساد اداری که داشتیم در قسمت از ما مبارزه میکردیم.
یونس له 1400 راهیسې په پاکستان کې دی او په اسلام آباد کې په یو هاستل کې اوسیږي چې د میاشتې 3000 روپۍ کرایه ورکوي. هغه وایي چې اقتصادي وضعیت یې دومره اغیزمن کړی چې غواړي خپل یو پښتورګي یا ګورده وپلوري.
خودتانم بهتر میدونین که فعلا قیمت در پاکستان خیلی به اوج خود رسیده، ما مشکلات اقتصادی و اتروز رسید که متاسفانه ما اینقدر به حالت بد قرار گرفتم که ما تصمیم به این گرفتم که یکی از اعضای بدن خود گرده را به فروش برسانم. نه یونسیار در قبال ما کار میکنه، نه نهادهای حمایت از ژورنالیست ها در این قسمت برام امرای من همکاری کردن، هم کار میکنن. خلاصه حرفا خیلی زیاد است.
دا هم شبانه ده چې په کابل کې په یو خصوصي تلویزیون کې پروډوسر و، خو اوس پاکستان ته کډه شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه وایي هغه څه چې له ځانه سره یې راوړي وو په ختمېدو دي.
ما د تلویزیون رسا کار میکردم، پروډوسر برنامه ها بودم، برنامه را پروډوس میکردم و بخش سیاسی هم برنامه ساختیم. باعث شد که من برنامه ایم باعث شد که من به پاکستان بیایم، چون خانم ها حق ندارن که در افغانستان آزاد زندگی بکنن. وضعیت اقتصادی ما در پاکستان خوب نیست به خاطر از اینچه که بسیار قیمتی هم شده. ما هم قدر بودجه که از افغانستان آورده بودیم اون هم ختم کردیم. نمیفهمم که بعد از این آینده ما چی خواهد شد.
په کډوالۍ کې د افغان خبریالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغان خبریالانو د تیر کال مارچ میاشت راهیسې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خبریالانو او رسنیو غږ نړیوالو ته ورسوي.
در مدت 1.5 سال گذشته هزاران خبرنگار کار خود را از دست داده و ده ها رسانه مسدود شدند.
دا مهال په اسلام آباد کې د 200 خبریالانو په ګډون له 1500 ډیر د رسنیو کارکونکو میشتي. په داسې حال کې چې نن د خبریالانو ملي ورځ د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب په بوخن منزل کیږي، په اسلام آباد کې ډیر خبریالان له هغو ادارو او بنسټونو شکایت کوي چې د مرستې له ژمنې وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د همدې راپور په دوام سکل د خبریالانو ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې په سلګونه خبریالان وزګار شوي او یا هم د مجبوریتونو له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او سلګونه رسنیو په تیرو 18 یا 19 میاشتو کې فعالیت بند کړي. طالبان د رسنیو د کنټرول لپاره کوم قانون او مقررات تعقیبوي؟ د دې وضعیت دوام د بیان ازادۍ ته څومره زیان رسوي؟ دا او نورې پوښتنې د پروګرام د میلمه سره مطرح کوم. خبریال عبدالحق عمری صاحب د شپې د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شوې دي. عمری صاحب، پروګرام ته په خیر راغلې. ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. په سر کې کدا راته وې چې په دې 19 میاشت کې تاسو د رسنیو وضعیت په افغانستان کې دننه څنګه ارزوي؟
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې داسې کوم قانون دی چې طالبان هلته رسنۍ او خبریالان دوی کنټرولوي او یا هم ورسره برخورد کوي. په افغانستان کې اوس مهال طالبان هیڅ کوم قانون نه لري، د رسنیو قانون، ځکه چې دوی په نوړیو کې وویل چې هغه پخوانی دولت قانون چې دی هغه به عملي کیږي. خو وروسته موږ ولیدل دوی زیات شمېر خبریالان محکمه کړل، کومه محکمه یې نه کړل، خو دوی استخباراتو دوی ونیول او دوی چې هغه تعریف د ملي منافعو څخه لري او یا هم د شرعي قانون او یا هم د چوکات لاندې د رسنۍ فعالیت کوي، هغه تر اوسه پورې دوی رسنیو ته او هم خبریالانو ته نه دی تعریف کړی چې د دوی تعریف د دغو دوو سیزونو څخه څه دی. هغه کچېری ملي منافع دي، هغه تر اوسه دوی نه دی تعریف کړی، او هغه کچېری شرعي قانون دی یا شرعي چوکات لاندې د رسنیو کار فعالیت اجازه ده، هغه تعریف تر اوسه پورې دوی نه دی کړی. بل دا چې دا اوس تاسو ولیدل چې د زیات شمېر خبریالان چې هغه په اسلام آباد او یا په تهران کې په ډېر بد وضعیت کې دي، دا خبریالان دي زیاتره چې دوی د طالبانو د واکمنۍ کې کار وکړ، دوی هغه وضعیت به نږدې څخه ولیده. دا خبریالان دي چې دوی د 15 اگست په ورځ نه یا تر 13 اگست پورې دوی د افغانستان څخه وتی یا فرار کړی. مونږ هلته پاتې شلو، زه خپله تقریبا تر اکتوبر میاشت پورې ما د یو رسنۍ سره هلته کار وکړ او مونږ غوښتل چې خپل کار ته ادامه ورکړو. د طالبانو برخورد خصوصا د دوی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د دوی د استخباراتو او همداسې د امر بالمعروف د ادارو کوم برخورد چې د رسنیو سره و، هغه ډیر خواشینونکی و. تاسو وسوینی چې
عمری صاحب، بله عمری صاحب، تاسو د معلوماتو په اساس څومره خبریالان ایران او پاکستان ته تللی دي؟ داسې معلومات تاسو سره شته؟
کوم معلومات چې دی او کوم خبريالان سره چې مونږ په تماس کې وو تقریبا تر 200 پورې خبريالان چې دغه وسم په اسلام آباد کې په دې تمه باندې پراته دي چې دوی له دغه ځای څخه وځي او دور هیوادونو ته کډوال شي. همداسې په تهران کې هم په ایران کې هم په بیلابیلو خاورونو کې دي چې داوی د اقتصادي ستونزو لامل دوی شوې دي چې دوی شاخه کارونو ته هم مخه وکړي ځکه چې هغه کوم د کوم پیسې امکانات چې دوی درلودل هغه د دوی سره ختم شوی دی.
اوس دغه پښتنه مې مطرح کوله عمری صاحب چې دغه خبر اعلان چې افغانستان څخه د مجبوریتونو له امله بهر ملکونو ته تللی دي او بي برخلیک تر اوسه پورې پاتې دي د دغه کسان لپاره څه شوی دی؟ دوی به تر کله داسې بي برخلیک پاتې وي؟
ګورې نیوکه دا دی په نومړیو کې چې کوم خبري اعلان په نوم باندې د زینو اداراتو مسولینو کوم خبري اعلان په نامه باندې خلک وېستل هغه پروسه مډيره د فساد څخه ډکه و. موږ د خدای د داسې مدیران د رسنوي ولیدل چې دوی خپلوان د خبري اعلان په نومونو باندې په اسناد باندې دوی بهرنیو سفارتونو ته معرفي کړل او هغه وېستل. اصلي خبري اعلان تاسو ولیدل چې دا د ملي ټلویزیون یو پخوانی پروډوسر عمر خیل چې هغه د ناچاری لامل غوښتل د ترکیې څخه د ایتالیا ته ورسیږي هغه د خپل کورنۍ سره په کشتۍ کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هغه اصلي خبري اعلان چې دی هغه په میدان باندې پاتې دي او هغه کوم د خبري اعلانو په نومونو باندې چې د رسنوي یو شمېر د رسنوي مدیرانو او مسولینو د خبري اعلانو په نوم باندې کسان وستل دي نو دغه پروسه چې ودا شفافه نه و. نو د دوی غوښتنه هم د نړیوالو ادارو څخه خصوصا د خبري اعلانو د انتقال په برخه کې چې کار کوي یا آر اس اف دی یا نوري ادارې چې دی دا غوښتنه ده چې غوښتنه ده چې د خبريال ویریفای کیدل دا ډیر اسانه ده. اغه څه چې څوک ادا کوي چې زه خبريال ما هغه به کوي شي چې په آنلاین بڑا باندې د انټرنیټ باندې د دوی اسناد او د دوی د ویریفیکیشن او تاییدي واخلي. خو دا چې اوس موږ وینو چې همداسې د جرمنی آر اس اف او د فرانسې آر اس اف د خبريالان او هغه پروسه چې باید په ډیره تیزی سره په مخ باندې لاړ شي او دوی د دوغو هیوادونو ته معرفي شي دوی دا پروسه ډیره ځنډولې ده او دوی بانام داده چې زیات شمیر د کسان چې هغه د خبريالان په نوم باندې دوی ته ایمیلونه کړی دي. نو دا پروسه لکه دا د حل لار نه ده. زموږ مختنه داده چې هغه اصلي خبريالان چې هغه په دغه هیوادونو کې بند پاتې دي نو باید په دې اړه باندې د کوټلي ګامونه واخیستل شي او دوی په سما په توګه باندې او حق حقدار ته وسپارل شي دوی دغه اروپאי هیوادونو ته انتقال شي.
بله عمری صاحب یو اخري پښتنه دغه ستاسو د خبرو په دوام چې ستاسو ویلې دا سم ویل کیږي چې د خبريالانو سره یا د خبريالانو د حقوقو فعال بنسټونه هم د خبريالانو سره توپیری چلند کوي دا مسله څومره جدیده دي مسلې ته باید څومره په جدي هغه سازمانونه چې د خبريالانو لپاره کار کوي باید وګوري.
بالکل هم ده سده کوم هغه ادارې کوم کسان یا د خبريالانو ملاتړ کوونکې ادارې چې په دنن افغانستان کې دي د دوی اشخاص او د دوی کارکونکو ټول بارنوي هیوادونو ته انتقال شوې دي. زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم تاسو خو نه خبريالان وي او نه مو د طالب په وړاندې کوم گزارش نشر کړی دی او نه مو کوم مشکل درلوده آیا تاسو د دوی خبريالانو حق نه خوړلو چې هغه په عملی د خبريالۍ په دګر کې کار کول او چې هغه وس په ډیر ناچاري باندې یا قچاقي لارو باندې دوی ځانونه وباسي او یا هم په ایران او په اسلام آباد کې پراته دي. زه یو خبريال پیژنم چې ما خپل همکار دی لاس کالی د یو مهم رسنۍ سره کار کړی دی هغه اوس په اسلام آباد کې به سرپرست بلکې پروت دی. هغه زمونږ ګیلام دا ده د یو شمېر مدیرانو څخه د همدغو سازمانونو څخه چې تاسو خپل خبريالانو د خپل د ادارې کارکونکو او عادي کارکونکو تاسو د خبريالانو په نوم باندې دغه هیوادونو ته وېستل آیا تاسو بخپل وجدان ته څومره ملامت یا سیاه تاسو دا خجالت کوئ چې تاسو د اصلي خبريالانو حق وړلې دی؟
ډیره مننه کوم عبدالحق عمری صاحب تاسو د وخت نه چې مونږ تم راکړو کور دی ودان.
ډیره مننه.
په قدم لیدونکو په همدې ځای د څال پروګرام هم پای ته رسیدي. نن تاسو خو مننه کوم ښه چاره.
عرض سلام بینندگان ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی هستم. با سلسله پخش فیلم های مستند صدای امریکا شما را به تماشای فیلم مستند تحت عنوان بلک اسپیس که روایت از مشکلات فردی و آسیب های روانی است دعوت می کنم. هر فرد با نوع مسئله خاص و مشکل فردی یا اجتماعی در زندگی مواجه است. این مشکلات می تواند آسیب های روحی و اضطراب های فکری بار آورد. اکثر مردم آن آسیب ها را درون ساخته فکر می کنند که اینها مسائل عادی هستند، اما هر فردی که با مسئله و مشکل خاص مواجه باشد نیاز به درمان دارد تا از این حالت بیرون شده و به زندگی عادی بپردازد. در مستندی که لحظات بعد مشاهده می کنید شما را به روایت از سه فرد فرا می خوانیم که باشندگان شهر ملواکی اند. این سه فرد تصمیم بر بنیاد بلک سپیس می گیرند تا با مشکلات افراد اجتماعی خود کمک کنند و آنها را با طرق و روش های درمان روانی آشنا سازند. آنها معتقدند که افراد می توانند از معالجه و درمان روانی یا درمان گروهی بهره‌مند شوند.
سلام به همه، نام من کوری فلز است. داریوس و من و دکتر ناکس این کار را به این دلیل شروع کردیم که خود ما به نوعی از اضطراب فکری و آسیب روحی رنج می بردیم. من واقعا وقتی نیاز به درمان را درک کردم که آدم های اطراف من به من گفتند هی، ارتباط کلامی تو ناکارآمد است. با این معنا که منظورت از این حرفی که می زنی چیست؟
ما آسیب های فروان زیادی را درونی ساختیم. ما به نوعی آسیب ها را در درون خود نگاه کردیم و سعی می کنیم که به نوعی با اونا کنار بیاییم.
این را یاد نمیگیریم که چطور آسیب پذیر باشیم. من آنچه را انجام میدهم که جامعه به من میگوید و به عنوان یک مرد جامعه به من میگوید که باید قوی باشم، آماده باشم و ما احتیاج خانواده ام را تامین نمایم و همه آن چیزها را باید انجام دهم.
من فکر میکنم بخش عمده ای از مسئله از اونجا ناشی میشه که مردمان سیاه‌پوست و تیره‌پوست مردمان مقاوم هستند. ما مقاوم هستیم چون باید باشیم.
خب، با توجه به این که مردان سیاه و تیره پوست باید دو برابر در جامعه ما کار کنند، چی در محل کار باشد و چی در خانه، طبیعی است که گاه این احساس مقاوم بودن را داشته باشند، مخصوصا چون در ابعاد مختلف زندگی با آنها این گونه تلقین می شود. فکر می کنید این امر چی تأثیر بر عمل کرده روزمره روحی و فیزیکی می گذارد؟
سه فرد اهل ملواکی، دکتر لیان ناکس، داریوش اسمیت و کوری فلز، بلک اسپیس را در سال 2020 بنیاد گذاشتند تا به جامعه سیاه و تیره‌پوستان کمک کنند و جلسات درمانی روانی را برای اونا به امر عادی تبدیل کنند.
عزیزم، میشه آن جعبه را بیاوری؟ جعبه سبز. باید همه آن اقلام را بردارم تا مطمئن شوم که همه آثار هنری را یک جا داریم. من در یکی از فقیرترین محلات ایالات متحده کلان شدم. مادرم یک مادر مجرد بود و من بودم و برادرم. در تمام آن زمانها ما در خانه های پروژه‌ای مخصوص فقرا زندگی می کردیم تا اینکه او توانست به عنوان سکرتر در ایالت ویسکانسین کار پیدا کرده و سپس تا سطح مدیریت ارتقا پیدا نماید.
من در آن موضوع تخصص دارم. حوزه تخصص من است. من در حال کلان شدم که مادرم نقش برجسته در زندگی من ایفا کرد. خواهرانم بسیار کلانتر از من بودند. من و مادرم تقریبا همیشه با هم بودیم. من پسر مادرم بودم.
میخوای خیز کنی؟
There we go. I was rolling on that, by the way.
فکر میکنم یک آدم به پلان پرواز هستم. دوست دارم خودم آدمی ببینم که همیشه علی شرایط میجنگه. فکر میکنم بنام یک آدمی هستم که کسی بر او چانس پیروزی قائل نیست. من تونستم بورسی کامل برای تحصیل در یک پانتون در آلاباما بگیرم، اما تصمیم گرفتم که به او پانتون نرم، چون من یک دختر داشتم و تصمیم گرفتم به جای رفتن به پانتون پدر باشم. از همین خاطر در ملواکی موندم، راه طولانی را انتخاب کردم تا راه کوتاه‌تر. این تصمیم ما بود و ارزش داشت.
مادرم نقش اساسی در زندگی من داشت. او سعی میکرد که ما هر آنچی را نیاز داریم در اختیار داشته باشیم. گرچه ما پول زیادی نداشتیم، پدر کلانم همیشه برای خرید به دکان رفت و آمد میکرد تا ما چیزهایی را که ضرورت داریم داشته باشیم. و خیلی وقتها در جریان رفت و آمد به دکان او قربانی دزدی و زورگویی میشد.
من به یک مکتب عمدتاً سفید پوست رفتم. مادرم میخواست من بهترین تحصیلات را داشته باشم، بهترین منابع را. بنابراین او مرا در پروگرامی به نام پروگرام 220 ثبت نام کرد که اساساً برای بچه های شهری ساکن مناطق فقیرنشین مثل نوع قرعه‌کشی است که به آنها امکان میدهد برای تحصیل به مکاتب حومه شهرها بروند. من باید اولین بس را ساعت 5:30 صبح میگرفتم تا بتوانم تا ساعت 7:45 صبح خودم را به مکتب برسانم.
My freshman year, I started to attend a classmate of mine home.
در سال اول لیسه من گاهی به خانه یکی از همصنفی هایم می رفتم و یادم می آید یک بار مادر همصنفیم در جریان وقفه نان چاشت آمد تا ببیند اوضاع خانه چطور است. او به طرف من نگاه کرد و بعد به پسرش گفت بیا با اتاق نشیمن، باید با تو حرف بزنم. بعد از آن من دیگر اجازه نیافتم که به خانه آن پسر بروم. او مستقیما به من چیزی نگفت، فقط به من گفت که دیگر در خانه اش نان چاشت نمی خورد. من معنای گپ او را نفهمیدم تا اینکه متوجه شدم که بچه های دیگر هنوز هم برای نان چاشت به خانه او می روند. نمی توانستم این موضوع را با مادرم بگویم، چون می دانستم از اینکه من چنین تجربه داشتم غمگین و عصبانی می شد. بنابراین موضوع را با خود حفظ کردم. در اواخر صنف دوم بودم که مادرم به من گفت هی گوری، من سرطان پستان دارم و باید ببینم که تصمیم بعدی من در زندگی چی باید باشد. مادرم در پایان سال سوم من در لیسه از دنیا رفت. همه گریه میکردند، اما حتی در مراسم خاکسپاری هم من نمیتونستم که چطور باید با این قضیه کنار بیایم، چون برای من بقا و زنده ماندن به موضوع درجه اول تبدیل شده بود. من هیچ گونه احساسات بروز ندادم، فرصت نداشتم به این فکر کنم که چی احساسی داشتم، چون باید به این فکر میکردم که غذای بعدی من از کجا خواهد آمد و کجا باید زندگی کنم. در سال اخیر لیسه برای اولین بار به من یک روان درمانگر تعیین شد. درمانگر فرد سفید پوست بود که حدود 30 دقیقه دورتر از من زندگی میکرد. فکر میکنم جلسات درمانی کم و بیش صرف این میشد که درباره فرهنگ سیاه پوستان صحبت کنم، تا اینکه درباره مسائلی که در آن زمان با آنها مواجه بودم.
I'm stuck in my ways, you know. The times was different, that type of stuff.
او وقتا شرایط متفاوت بود. شما هیچ کار غلطی نمی کنین، شما هیچ کار غلطی نمی کنین. این وضعیت دشوار است، اما من فکر می کنم آدم باید صادق باشه. این جلسات درمانی که ما داریم برای من همه چیز است. این تجربه برای من بسیار مهم است، زیرا حقیقتا اولین تجربه من از درمان روانی است. بنابراین اگر من این ابتکار انجام دادیم تا به دیگران کمک کنم، من هم در این مسیر با اونا کمک هستم تا که کمک دریافت کنم. من این جلسات را رهبری نمی کنم، ما همه در این مسیر در کنار هم.
شرایط من به گونه‌ای است که صادقانه بگویم نیاز دارم با کسی صحبت کنم، در فضایی که می توانم در آن احساس امنیت کنم، در آن احساس حمایت کنم، آسیب پذیر باشم و می دانم که این مسیر به کجا ختم می شود.
۲۵ ماه جون سالگرد وفات مادرم است و گاه این روز مصادف می شود با وسط هفته، اما هر سال برای اسم در محل کار می گویم نمی توانم آن روز کار کنم. برای این نوع جلسات درمانی نیاز عمده وجود دارد، بخصوص این که این جلسات رایگان است. این افراد نوعی درمان روانی را تجربه می کنند. این تجربه درمانی چیزی است که مورد ضرورت است، نه تنها در ملواکی بلکه در سراسر کشور.
It was something that was always
اما این درمان روانی همیشه مورد ضرورت بوده است. آنچی این ابتکار را به وجود آورد آن چیزی بود که در آن زمان در حال وقوع بود. در مورد تظاهراتی که داریوش در آن بود باید بگویم که برخی افراد در بی‌احترامی گستاختر از همیشه بودند. به نظر من و به نظر ما که در ابتکار بلک اسپیس دخیل هستیم، به جای این که این کار به خاطر کووید انجام شود یا به خاطر قتل‌هایی که اتفاق می‌افتاد، این موضوعی است که همیشه مورد نیاز بوده است.
وقتی شما از حالت شوخی کردن با این مسئله خارج شده و با خود می گویید من احساس خوب ندارم، من احساس خوب ندارم، موضوع برایتان ناراحت کننده می شه. ما با این نوع تغییر دیدگاه عادت نداریم.
این گونه مسائل مانند مسئله آسیب پذیر بودن به عنوان یک مرد چیزی نیست که به مردان به خصوص مردان اسلام‌پسند آموزش داده شود. زیرا اینا مسائلی هستند که باید در زندگی با اونا کنار بیاین. تمام کوشش پدر و مادرتان برای است که شما را برای جاده دراز و دشواری که باید مواجه شوین آماده کنند.
من فکر میکنم ما در اینجا مباحث بسیار بسیار خوبی داشتیم. میخواهم بدانم که شماها در مورد گفتگوهای امروز ما و درباره گروه ما چی فکر میکنید؟ در یک، دو یا پنج کلمه به من بگویید که چی فکر میکنید؟ چون میخواهم بدانم فکر میکنید عضویت در این گروه چه مسائل مثبت یا منفی برای شما به همراه داشت؟
دیدن این که با چی مقدار خرد و فهم در این اتاق وجود دارم. فکر میکنم این جلسه یک مثال عمده در این مورد بود که یاد گرفتن از تجربیات افرادی که همسن شما هستند چطور میتونه برای شما مفید باشه. لازم نیست عقل و خرد از کسانی بیاید که 20 30 یا 40 سال کلانتر از شما هستند. تجربه های عینی افراد 24 یا 25 ساله هم میتونن مملو از خرد و تعقل باشه. من فکر میکنم دیدن این مساله واقعا دلگرم کننده بود.
خیلی جالب بود، خیلی عالی بود که با افراد دیگر آشنا شدم. این گونه آشنایی همیق با افراد معمولا در نخستین بار میسر نمی شود. بنابراین این تجربه جالب بود. من فکر می کنم خیلی از افراد می تواند از درمان روانی یا درمان گروهی بهره مند شود. ابراز احساسات و صحبت کردن در سطح عمیق درباره چیزهایی که در درون خود نگه داشتن می تواند بسیار مفید باشد. ارزش تعامل در سطح عمیق به جای آن که فقط بپرسد سلام چی خبر حال شما چطور است به اندازه کافی درک نشده است.
مادرم قطعا خوشحال می شد، بسیار خوشحال می شد از اینکه من در این عرصه کار می کنم و اینکه برای کمک به جامعه در میلواکی و در سراسر کشور تلاش می کنم.
حدود 100 نفر در جلسه های ترتیب شده توسط بلک اسپیس شرکت می کنند و این نهاد در حال گسترش کار خود به مکتب ها و پوانتون ها در میلواکی می باشم.
مویتای یک ورزش رزمی است که در کشور تایلند ابداع شد و به تدریج در سرتاسر جهان پخش شد. هرچند این ورزش از جهات مشابه بوکس است، اما به عنوان یک رشته ورزشی مجزا قوانین مربوط به خود را دارد. مویتای که گاهی اوقات به عنوان بوکس تایلندی نیز شناخته میشه، با تکتیک های خاصی همراست. این ورزش در اواخر قرن 20 تا 21 در سرتاسر جهان و سطح بین المللی گسترش یافت. دوشیزگان و بانوان افغانستان در چند دهه اخیر دستاوردهای قابل وصف در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی داشتند و نسبت علاقمندی به ورزش به انواع ورزش‌ها رو آوردند. موی تای یکی از ورزش‌های مورد علاقه شکریا بهمنی 18 ساله عضو فدراسیون ملی موی تای است. اما با تحولات اخیر در افغانستان و پس از اعلام خروج نظامیان امریکا از آن در آگوست 2021، طالبان بر افغانستان تسلط یافتند و آینده زنان و حقوق بشری و حقوق مدنیشان نادیده گرفته شد. شماری از کشورها فرار کردند و برخی ها باقی ماندند. مستندی که به معرض تماشای شما قرار می گیرد روایت است از زندگی این ورزشکار جوان افغان و برنده مدال طلای بازی های آسیایی مویتای سال 2019 که خود راوی آن است.
مشکل بهمنیستم از تیم ملی فدراسیون ملی مویتای افغانستان که 18 سال عمر دارم. نقش دخترها و خانم‌ها در افغانستان بسیار مشخص است و همه‌ای که ما رشته مویتای پیش می‌بریم یعنی تابو شکستاندن هست. وقتی ما دیدم در رشته مویتای آمدم دیدم که نه تنها ما به خاطر دفاع از خود بلکه امی یک ذوق برای ما ایجاد شد باعث سربلندی افغانستان شدم از میادین بین المللی افتخار کسب کنم و امی یک لحظه برای بر لبان هموطنان خود خنده بیارم. من از اول که تمرین میکردم پیش خواهر مفصل به همین تمرین میکردم این روز که مویتای را آغاز کردم. درست است رشته مویتای یک ورزش خطرناک است، خشن است، ولی خیلی دلچسب است شخصا برای خودم. ما در جامعه زندگی میکنیم، ما باید هر روز ما مبارزه کردن از هر روز باید مبارزه کنیم، ولی در مویتای ما مبارزه روبرو میکنیم با هم دیگر، یعنی قوت فیزیکی روبرو با هم دیگر نشان میدهیم که یعنی مبارزه کردن است در مویتای واقعا.
شکریه. زمانی که خرد بود شوخ بود، زمانی که حتی در خانه می آمد روبروی آینه استاد می شد، بوکس می زدن، پای می زدن، حتی در کوچه با دخترایی که حتی کمی سر صدا گفتگو می کردن، جنگ می کردن، با مو حرکات ها رو مخواد استفاده می کرد.
فامیلا می شه نمی شه
زمان که شخصا خود وقت رشته مویتای مدت یک سال پیش بردم، شکریه را بعض وقت به کلب میوردم، علاقه مندیزی بیشتر شد که من میخوایم همراه خود در باشگاه برم تمرین بکنم. شکریه آنقدر پیشرفت کرد، آنقدر پشتکار داشت که در مدت یک سال تانست که نوع وضعیت تیم ملی را بگیره.
این دکتر بعد مصطفی قهرمانی اصل دادار شهر ابوظبی امام دریا را برگزار شده بود در سال داده کنار کستنام.
اما وقتی مدال کنار به گردن آوختم واقعا از احساس دارم که اینه بیان نمیشه. احساس غرور میکنه اگه ورزشکار که یعنی در بین این همه ورزشکار بین این همه بیرق ها ما تانستم بیرق سرنگ خود رو به احتزاز در بود.
اولی که در قسمت عدفتنگ کردنش و دوم در قسمتی که پشت کارش و حمایت خانوادهش، این باعث شد که شکری از بین ده ها ورزشکاری که از بخش مالون فعالیت میکنه رشد خوب و رشد سریع تر داشته باشه.
در جامعه ما سال بیایه آرامی شود، شکوری جان بهتر و خوبتر میتونه بدرخ شود و به مسابقات المپیک را پیدا بکنه و یکی از اشتراک کننده اونجا باشه که برای افغانستان ما افتخار کسب بکنه.
وقتی شدن وضع امنیتی یکی از مشکلات بسیار جدی است که ما با شما با آنها مواجه هستیم و حتی مانع برآمدن ما از خانه و تمرین نمودن و به شکل دوامدار می شود که همه ما شما شاید تهدیدات بیشمار در مقابل زنان و خانمان هستیم که امروزه همه ما آنها را با چشم خود می بینیم در و بودن یک ورزشکار، یک قهرمان، یک مدال آور در همچون شرایط و ورزش کردن، ورزش پیش بودن ورزش آنها واقعا بسیار دشوار هست. درست از افغانستان امکانات نیست ولی من تصمیم ندارم از افغانستان بیرون برم، بخاطر که افغانستان جایی است که وطن ما جایی است که ما همینجا بزرگ شدیم و همیشه در همیشه کوشش کردیم که افغانستان نام شه بلند کنیم و همیشه هم یک کوشش داریم و همیشه به می آرزو و هدف هستیم که بخیر روز برسد در افغانستان صلح بیاید، در افغانستان آرامی بیاید تا همه ما بتونیم شاهد همین دستاوردهای زیادتر بانوان باشیم. طبعا در افغانستان خانواده ها با ورزش کردن دختران مخالفت های زیاد دارد ولی ما از طرف خانواده زیادتر مخالفت نداشتیم چون خانواده ما همیشه در فکری بوده که دخترایشون بتونه پیشرفت کنن، یعنی هیچ وقت فرق بین دخترها و پسرای خود ایجاد نکرده بودن و یگانه تشویش آنها و نگرانی که آنها داشتن از طرف جامعه بودن.
شکست دادم بخیر همه که تنامانی همه مردم ما بخیر بیدید شده آن نمی تو آمینی پوسته که ما میمونم هیچ چی نمیشه
هر فای ترک وقت داخل رنگ مبارزه میکنه، داخل رنگ یک حس برش رخ میده که یعنی هر مشکل و زحمت رک تا امروز کشیده یعنی میگرزش شده داشته، چون ما هیچ وقت خود را با آنها مثلا از نگاه شرایط امنیتی مقایسه کرده نمیتانیم، چون امکانات پیشونو هستن، ما امکانات در دسترس ما نیست، ولی ما بازم به این خوشحال هستیم که با اون همه امکاناتی که ما داریم، یعنی دیدگاه آنها که در افغانستان چگونه میباشن، ما دیدگاه آنها را تغییر داده و این را داخل رنگ برایشون نشان میدهیم که در افغانستان تنها جنگ نیست، در افغانستان ورزشکارهایی هستن که به خاطر نام بلند کردن افغانستان مبارزه میکنن. فعلا هر روز ما یک تغییر زیاد می در افغانستان، هر روز ما وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی کشور ما رو به تغییر هست. به سال گذشته ما دخترها و خانم‌ها شاهد زحمات و کوشش‌های زیاد را ما متقبل شدیم که همه ما شاهد آنها هستیم. ما فقط به خاطر که خواست ما یک دستاوردهای مشخص را از خود داشته باشیم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی ورزشی، که ما امروز دستاوردهای بی‌شمار داریم و ما نمی‌خوایم دستاوردهای ما سلب شود. ما هم با هم نباشیم در افغانستان، مثلا اگر بریم داریم پس افغانستان کی بشه و در افغانستان کی بسازه، اما انشاءالله که ماندنی هستیم در افغانستان، الگو می باشیم در افغانستان که دیگر دخترها اگر طرف ما ببیند نگوید که مثلا ناامید نشوند، امید و دفت ترانزیست دارد. برای تمام دختر خانمای افغانستانی آرزو دارم که هیچ وقت ناامید نشن، هیچ وقت سرخم نکنه در مقابل ظلم ستم، روز میرسه بخیر که به ما هدف خود برسیم.
بینندگان عزیز، سپاس از توجهتان بر فیلم های مستند صدای امریکا. این بود داشته های این هفته. تا هفته آینده و درودی دیگر، بدرود.